د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته خراغلست دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت ویاند ادا کوي چې د دوی حکومت د اقتصاد او امنیت په برخو سربیره د بهرني سیاست په برخه کې هم خلوبېدلی دی. ذبیح الله مجاهد له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په یوه مرکه کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داعش ډلې ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي دي او د هیواد امنیتي وضعیت په بېساري ډول ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ګڼو حملو پړه منلې او تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان او افغانستان استازو د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت یو سوداګریز تړون لاسلیک کړ. د سنټرال ایشیا ټایمز خبری اژانس د راپور له مخې دا تړون د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو لخوا لاسلیک شو. افغانستان د ازبکستان 5م لوی صادراتي بازار دی او په تیرو 5 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 1.5 ځل زیاته شوې او کچه یې په 2023 کال کې 8.6 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د 2024 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او ازبکستان چارواکو تر 2024 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د زیاتوالي پر اړتیا ټینګار وکړ چې اوږد مهال هدف یې په کال کې 3 میلیارد ډالر دی. د 2024 کال په اکتوبر کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جوزجان ولایت د ګاز د اکتشاف او تولید لپاره د ازبکستان له یو شرکت سره د 10 کلونو په موخه یو قرارداد لاسلیک کړ. تمه ده چې په دې پروژه کې به شاوخوا 1 میلیارد ډالر پانګونه وشوي. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د لوړولو لپاره نن 25 میلیون امریکایي ډالر د لیلام لپاره پلوري. د بانک بختر اژانس ته چې د طالبانو حکومت اداره کوي د یو بیان په استولو سره له هغو صرفانو او تجارتي بانکونو چې په شرایطو برابر دي غوښتنه کړي چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په بیان کې هم دره زیاده ونه شوي چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي به د خپل ذمت ټولې پیسې یو ځای په نغدي ډول یا د حوالې له لارې په ټاکلې موده کې په بانک کې تاویلوي. د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د لوړولو لپاره تیرونه هم 2.5 میلیون ډالر او پلورل. د افغانستان بانک نن په بازارونو کې د یو امریکایي ډالر پر وړاندې د 4.15 افغانیو د تبادلې خبر ورکړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی. خدای زیاتوي چې دا کار به یوازې هغه مهال وکړي چې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره همدا وي. ښاغلی زلنسکی له یو برتانوي خبریال سره په پرونۍ مرکه کې وویل که خلک فکر کوي چې د جګړې ستونزه باید له ډیپلوماتیکې لارې اواره شي نو موږ دې ته چمتو یو، خو په دې خبرو کې باید امریکا، اروپا، اوکراین او روسیه ټول ګډون ولري. زلنسکی پر روسیې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرداری ورکړ او په عین حال کې دا پوښتنه رابرسیره کړه چې آیا د اوکراین د امنیتي ضمانت لپاره به اټومي وسلو ته اړتیا وي که نه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په السالوادور کې د امریکایي وګړو په ګډون د مجرمینو د زندانی کولو د وړاندیز ملاتړ وکړ. ښاغلی ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یو لړ نویو پالیسیو د لاسلیک پر مهال د تاوتریخوالي عملان حیوانات وبلل او وی ویل دای د دې طرحې ملاتړ کوي چې دا مجرمان دي له متحدو ایالاتونو څخه بهر وساتل شي. د بندیانو د لیک طرحه په دې وروستیو کې د السالوادور د ولسمشر نایب بوکیل لخوا وړاندې شوې ده. او سویډنی څیړونکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل پولیس په دې باور دی چې د دې هیواد په یو ښوونځي کې وژون کې ډزې ترورستي برید نه و. پرون د سویډن د پلازمېنې سټاکهولم لویدیځ ته په 1.6 کیلومتره کې اوربیرو ښار کې د ځوانانو د زده کړو په یو مرکز کې د ډزو په پایله کې شاوخوا 10 تنه ووژل شول. د څیړنو له پایلو ښکاري چې په ډزو شکمن کس دا کار په یوازې ځان کړی او ګمان کېږي چې په وژل شویو کسانو کې به تورن هم شامل وي، خو پولیسو مخکې نه و پیژندلی. خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی ولسمه ده چې د 2025 میلادي کال د جنوري له 15 د فبروري له 15 نیټې سره برابر ده. را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بیګم په نوم د راډیو خپرونې وځنډولې.
واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزادو رسنیو د آزاد فعالیت مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د مور او ماشوم د پالنې لپاره د روغتیايي خدماتو پر کمښت اندېښنه ښودلې.
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. د ماشوم او مور مړینه زیاته ده، دلته صحي خدمات نشته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پاکستان پوځي چارواکو په یو غونډه کې په دې هیواد کې د تروریستي حملو په خاطر یو ځل بیا افغانستان ته ګوته نیولې ده.
پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخ کیږي، په دې چې پاکستان دوه ګونې نه بلکې څوګونې لوبې کړې ده، هم د سیمه ییزو هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره.
او په کندهار کې د کتابونو د نندارتون په اړه هم یو په زړه پورې راپور لرو، او ری دوته را سره وسی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د پریکړې لمخه د بیګم رادیو خبرونه پرون وزندول شوې. نو موړی وزارت وای بیګم رادیو چې د اطلاعات او کلتور وزارت رسمي جواز درلود، لن اشرتي پالیسۍ د سرغړونو ترڅنګ له یو بهر میشتي ټلویزیونی چینل سره هم مرسته کوله. په دې اړه نور جزئیات فرشته صحاق اوروي.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د سیشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې په یو اعلامیه کې ویلي چې د بیګم په نامه د رادیو نشرات یې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد رادیو د اطلاعات او کلتور وزارت څخه د نشراتو جواز درلود، خو د نشراتي پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې له امله یې نشرات ځنډول شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم پرونه وخته د بیګم خصوصي رادیو د جواز ځنډول د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف کړنه او د آزادو رسنیو د زپلو د لړۍ دوام بللی او غندلی دی. یاد مرکز له حکومتي چارواکو غوښتي چې خپل پریکړه بیا وارزوي او د رادیو ته اجازه ورکړي تر څو د ټولنیزو رسنیو قانون سره سم خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشر حامد عبیدی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره د بیان ازادۍ او د بیان ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري او د آزاد رسنیو د آزاد فعالیت سره مخالفت خی او مخالف دي. د ټولو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو چې په دې تړاو جدي غبرګون وښيي او د واکمن ادارې باندې د بیلابیلو لارو فشار راوړي تر څو د آزاد رسنیو د فعالیت محدودولو مخه ونیسي او په راتلونکي کې موږ او تاسو د دې شاهدانو نو اوسو چې د آزاد رسنیو فعالیتونه په کوردن نه منع شي.
له دې سره هم مهاله د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټی انټرنیشنل د افغان خبریال مهدی انصاری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تلې یا میزان په میاشت کې د کابل د پولیسر خلاصي می څخه له دفتره د وټلو وروسته تریتام شو. وروسته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې نوموړی په یو نیم کال باندې محکوم کړ. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼه یا خوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي په داسې کې چې مهدی انصاری په توقيف کې دی د بند په ګډون له ناوړه چلن سره هم مخ شوی دی. یاد سازمان د مهدی انصاری رواني وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې وخت کې یو شمېر خبریالان په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د دوامدار محدودیتونو په اړه اندېښنې لري. افغان خبریال ظاهر بهان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د دریو کلونو په تیرېدو سره طالبان یا د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې په افغانستان کې رسنۍ له منځه یوسي، او د دې شاهدان هم یو چې په دې موده کې ډیری خبریالان شکنجه سوه، د دې تر څنګ ښځینه خبریالانې هم له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي، او دوی تل هڅه کوي چې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت ونه لري. دا ځکه چې دوی غواړي چې د دوی یا د طالبانو له کړنو څخه دنیاوال خبر نسي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو فضا په دې هیواد کې په شدیده توګه محدوده شوې ده، او د ګڼ شمېر تصویري، غږیز او چاپي رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د یادو بندیزونو له کبله ډېری خبریالان دې تر شوي چې له افغانستانه ووزي. هغه خبریالان او رسنۍ چې د هیواد دننه نه کار کوي له سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان د امریکایي پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو تر ځنډېدو وروسته د دې پوهنتون فعالیت هم درېدلی دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له وی اونۍ زیاته موده کېږي چې درسونه یې ځنډېدلي دي، او د دوی په وینا ښایي دا ځنډ تر دریو میاشتو دوام وکړي. د دې پوهنتون ځینو سرچینو دا موضوع تایید کړې، خو د پوهنتون ادارې رسمن له ازادۍ راډیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو نړیوالو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان د نورو برخو ترڅنګ د افغانانو د زده کړو بیلابیل پروګرامونه او د افغانستان امریکایي پوهنتون هم اغیزمن کړای دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې یو اونۍ نه زیات وخت کېږي چې درسونه یې ځنډول شوي دي. په کابل کې دغه پوهنتون یوې محصلې چې په آنلاین ډول په کې زده کړې کوي په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سمستر بهاري ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز میشد ما سمستر چهارم شروع میکردم د اینجا که متاسفانه زموږ په سر لنی سمستر په پیل دوه او داس ما څلورم سمستر و چې له بده مرغه زده کړې مو د تعلیق په حالت کې دي. لمړی یې ویلي و چې دا تعلیق به تر یوې اونۍ وي، خو له یوې اونۍ هم زیات وخت وشو چې درسونه مو پیل شوي ندی. هغه ډول چې موږ واورېدل ټاکل شوی چې دا تعلیق تر دریو میاشتو دوام وکړي. فعلاً موږ ټول محصلین چې په آنلاین بڼه درس وایو به برخلیک حالت کیو.
دا محصله وایي چې د دې ځن دلیل ورته د امریکا لخوا د تمویل د بندیدو ویل سوای دی. بلخوا په دوه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون یې محصله ورور چې په افغانستان کې د او نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د یاد موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په دوه کې هم د دغه پوهنتون درسونه ځنډول شوی دي. دا وویل چې د خپل خور
ما در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه.
اوز دوی نه حل تا درس ویلیشی او نه لها غذای بلچی ریتلالیشی. مخی داسی وا چه که دوی در امریکایی پانتون لخوا نورو هیوادونو تا بیول بیا بی لها غذای در پی وان یا پی تو ویزه ورکوله. خوست چه دا پروگرام زندول شو این نپویگم چه دوی به حل تا چه حالت که بی.
دا یادوانی دا چه دنجونو پرزده کرو دا طالبان دا حکومت لبندیز روستا دا پوهنتون پا افغانستان دنن دا افغان جونو لپاره یوازی نی معتبر مرجع و چه دوی پکی پا آنلاین برنا او یوی بلی دلیه بیا دا قطر پلازمین دوها که پا حضری توگه زده کرو تا دوام ورکره و. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړه. دغه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي د ستونزو ته حل لار ومومي. خو دغه پوهنتون ادارې او د رسنیو برخې مسؤلې ویکتوریا په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د زده کړو د حقونو ځینې فعالین دغه پوهنتون د فعالیت ځنډیدل او په اوسنیو شرایطو کې د افغان نجونو لپاره لوی زیان بولي. د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه شرایطو کې چې افغانستان کې نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتون دروازې تړلې دي، دغه پوهنتون فعالیت متوقف کېدل دا افغانستان لپاره یو ضرر ده، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې چې چېرته په یو پنځه افغان انجونی یا محصلین چې درس وایي هغه د افغانستان لپاره ګټور بلل کیږي. دا یو ښه فرصت و دی محصلین لپاره چې دلته درس وایي.
د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې په کابل کې تاسیس شو، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د تیر جمهوري نظام له سقوط وروسته یې خپل فعالیتونه د قطر پلازمینه دوها کې بیا پیل کړل، او یو شمېر افغان نجونې چې د یاد پوهنتون محصلینې وې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره انتقال کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د فعالیت د ځنډېدو خبره داسې وخت کېږي چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هېوادونو ته د خپل هېواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډ ولی چې د فرمان په ټکو له نړۍ سره د امریکا مرستې د دغه هېواد له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولی دي.
زموږ غاګله ازادي راډیو ورې دا وخت د سهار 15 بجې او 14 دقیقې دي. قدر مون اوریدونکو په شپږو بجو د ازادي راډیو خبرونه په 19 او 15 متره لاندو چپو خبرونه پیلوي، او د مخام تر شپږو بجو پورې په دې چپو ازادي راډیو اوریدلای شي. په پا پاکستان کې د خنړیو پیښو له زیاتېدو سره د دې هیواد پوځي چارواکو په راول پنډۍ ښار کې په یوه غونډه کې د پاکستان پر ضد د تروریستانو لخوا د افغانستان د خاورې د کارېدو د ادعاو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دا غونډه څو ورځې وروسته له هغه جوړیږي چې په بلوچستان کې د وسلوالو په یو برید کې 13 پاکستاني سرتیري ووژل شول. پاکستان له دې ډول حملو وروسته تل تور لګوي چې دا وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. فرشته صحاق او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د پوځ د 218 قلوردو د قومندانانو په کانفرنس کې چې د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ ښار کې جوړ شوی وو. په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت ټینګار وشو چې د هغه وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستانی چارواکي خوارج بولي. د پاکستان د پوځ د اماریکو د څنګې د وی لامل مخې په دې غونډه کې د دغه هیواد جک پوړو پوځي چارواکو د پاکستان او د پاکستان د خلکو د دفاع لپاره د ټولو ضروري اقداماتو د ستراتیژي پر دوام ټینګار کړی دی. په وروستیو وختونو کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو لخوا ورته سرګندونې د افغانستان په خوره کې د هوایی بریدونو لامل شوی دی. په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 500 ډیر کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. آیا د دې تګلارې دوام به سیمه کې امنیت راولي؟ آیا د کړکېچ زیاتېدل د پاکستان په ګټه دي؟ د پوځي چارو شنونکی او د افغانستان د وسلوال پوځ پخوانی ویان جنرال اجمل عمر شینواری دې پوښتنې ته په اشاره سره تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ستونزو حل باید په هغه هیواد کې دننه ولټول شي.
کوم عملیاتي کړنې چې په پوځي اړخ کې پاکستان د خپل جغرافیه نه د باندې کوي، په ځانګړي توګه په افغانستان کې، دا پرته دینه چې په سیمه کې امنیتي ګواښونه نور هم لوړ کړي، نور هیڅ کوم لاسته راوړنه به ونه لري. زمونږ مشوره او زمونږ تحلیل د پخوانه هم پاکستان ته دا و چې پاکستان د خپل کړنو باندې پوره غور وکړي او د سیمې او د نړیوالو اړیکو پاک لدی خپل ستراتیژي ګان باندې بیا کتنه وکړي او د دې بدلون راولي. دا غینه په غیر پاکستان د ناخوالو او ستونزو سره مخامخېږي. په دې چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې دوګونی نه بلکې څوګونی لوبي کړي ده، هم د سیمه ییز هیوادونو سره هم د نړیوالو هیوادونو سره، او د دې بے باوري تاوان به اوس پاکستان خپل پرې کوي.
په راولپنډۍ کې پرونی غونډه څو ورځې وروسته له هغې جوړه شوه چې په بلوچستان ایالت کې 13 پاکستانی پوځیان ووژل شو. د پاکستان د پوځ په وینا له دې پیښې وروسته د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې درویش وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستان جک پوری چارواکي تل په دغه ډول بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک تورنوي او دا کوي چې په افغانستان کې دننه خوندي پټ ځایونه لري، خو دا تور د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د افغان خځو لپاره د خوندي او اغیزمنو روغتیایي خدمتونو پر نشتون اندېښنه ښودلې ده. د ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خځې خوندي او مؤثر روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له کبله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله د عادي ناروغیو پر مهال هم له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ایف پی ای خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې خزي خوندي او اغیزناکو روغتیایي خدمتونو ته د محدود لاسرسي له امله د ناروغیو د زیاتېدو او د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو دی ادارې پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې د افغان خزو لپاره د خوندي او مؤثر روغتیایي خدماتو پر نشتون اندېښنه ښودلې. په ویډیو کې د ننګرهار ولایت له یو شمیر خزو سره چې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لننګونو سره مخامختی خبري شوه. یو ان ای پی ای په افغانستان کې خزو ته د خوندي روغتیایي مرکزونو په برخه کې د پانګونو پر اړتیا ټینګار کړي. دغه اداره وایي چې د بریتانیا په مالی مرسته د دغه زیانمنونکو افغان میرمنو لپاره د ژوند ژغورونکو خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر 2024 میلادي کال د دسمبر په 15مه د طالبانو د امی روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ولسوالیو 22% اوسي دون کې سانوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موږ ویلی و چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. یو شمیر افغان مرمنه چې په لورو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي هم وایي په سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړي دي چې د وی عادي ناروغي پر مهال هم د ولایتونو مرکزونو ته سفر وکړي. خو دوی وایي کمزور اقتصاد او بیلابیل ستونزې د دې لامل شوی چې خپلې روغتیا ته پر وخت رسیدنه نشي کولای. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکو ګلسیمی ازادي راډیو ته وویل
دلته موږ زیات له صحي ستونزو سره مخامخ یو. له همدا عمله د ماشوم او مور مړینه زیاته ده. دلته صحي خدمات نسته، ټول خلک له صحي مشکلاتو سره مخامخ دي. مخکې هم دلته یو کلینیک و، خو هغه اوس بند کړی ده. اوس بند ده، نو موږ ته کومه وړکۍ ستونزه هم مخته راسي، څوک بیمار سي، نو موږ مجبور یو چې لاړ شو د لوګر ولایت مرکز ته. خو هلته هم د اقتصادي ستونزو له امله هلته هم نشو کولی لاړ شو، ځکه پیسې نه لرو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرولي ازادي راډیو ته وویل
دلته زمونږ په ولسوالیو کې یو کلینیک د اچین سی سی په نوم چې په دې باندې لوړم د مریضانو زیاتی، یعنی ګڼه ګڼه په زیاتی، او هغه سی په وخت سره دوی درمل هم ورکې نه وي، مجهز لابراتوار او نور سیستمونه هم نشته. نو زیاتره میندې او ماشومان په ډول ډول ناروغۍ وخته کیږي چې په وخت سره د هغوی
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دې هیواد روغتیایي سیستم له سختو ننګونو سره مخ شوی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. WHO وړاندې ویلي چې په دې هیواد کې 13 میلیونه وګړي روغتیایي اسانتیاو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې ښه روغتیایي خدماتو ته لاسرسي یو له جدي ننګونو بلل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې د کتاب د علم زولی تر عنوان لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوی. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي او مسؤلان یې د مطالعې د دود د راژوندي کولو لپاره مهمه هڅه بولي. یو شمیر کتاب پلورونکي وایي چې د انټرنیټ زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو د کتاب لوستلو دود پیکه کړی، خو دا ډول نندارتونونه کولی شي د ځوانانو د مطالعې شوق راژوندی کړي.
د
علم زولی په نوم د درې ورځې نندارتون د دوشنبه په ورځ د کندهار ښار په ارګ بازار کې پرانیستل شو.
دا تقریبا مو تقریبا اویا قانون لرو د کپروشان چې اویا قانون د ټول کوم دغه مدګرجي
د کندهار د عامه کتابتون مسول عبدالسمد ستری چې د نندارتون له تنظیمونکو دی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي چې موخه یې د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي.
هدف مو دغه دی چې د خلک او کتاب سره نږدې کړو. کسان کتاب رانیسي، کتاب وپلوري، کتاب مطالعه کوي. هدف مو هم دغه دی د درو ورځو د پاره د نندارتون جوړ کړی د کتاب روشان په مارکیټ کې د کتاب قلم په نامه باندې مارکیټ دی. او دا هر هغه څوک چې کتاب رانیسي موږ بیا د پاره یو د نه جایزه په نظر کې نیولې ده. تقریبا 3000 جایزې موږ لرو چې په هغه جایزو کې کتابونه دي، کتابچی دي، بستی دي، قلمان دي، باسکلان دي، کمپیوټر دي، موبایلونه دي.
د نندارتون بل ځانګړتیا دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت تر 3000 زیات بیلابیل جایزې ځانګړي کړې دي. دا جایزې د قرقشی لاري هو کسانو ته ورکول کیږي چې کتابونه اخلي. د نندارتون یو شمیر ګډونوال وای دا ډول هڅې خلکو په ځانګړي ډول نوی نسل ته د نوو او ارزښناک کتابونو د منډلو ښه فرصت برابروي. دوی زیاتوي چې نندارتونونه د لوستلو فرهنګ ته وده ورکوي او ځوانان د مطالعې او تحقیق سره آشنا کوي.
دا نندارتونونه تاثیرات ډیر لري په استابنج د هر شي د پاره چې مارکیټینګ ډیر کیږي، د هر شي د پاره چې نمایښ او اشتهار ډیر کیږي، او عمر د خلکو توجه تر جلبېږي. کدا غس نمایښونه ونه لري د خلکو پام نور تر راوړي، او کدا چې دا غس نمایښونه په دوامدار ډول باندې جوړ شي، موږ امید د جېل روپې استابنج چې د فیسبوک کې لري ځای باندې کتابونه ولي.
زمانم نظیر الله نندارتون ته د انسانانو یا خصوصا د ظلمي ځوانانو د حقوقو راوښیدل دي، ځکه چې زموږ ځوانان نن ورځ په خپل د موبایلو له وجې څخه چې په خپل موبایلو باندې اخته دي د تعلیم او تربیه څخه تنها پاتې دي.
په ورته وخت کې د حکمت الله او انعام الحق سید په نومونو کتاب لرونکي وایي چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې او اقتصادي ستونزو له امله د کتاب لوستلو دود پیکه شوی. خدای باور لري چې دا ډول نندارتونونه کولای شي د ځوانانو علاقه بیرته راژوندې کړي.
دا زبر د کتاب لرونکو او د عام ټولنې لپاره بيخي ډېر ګټور دي. د دې په اړه باید وایم چې کچيري په ځوانانو کې د مطالعې دود زیات شي، نو دوی به بیا د خپل زړه تاریخ او د خپل ځان په اهمیت پوهیږي. زموږ کتاب لرونکو خو ټول تړلې د کتاب د فلوره پرې دي چې خلک راځي چې مطالعه وکړي. که دوی تشویق زیاتېږي زموږ کتاب راشي خامخا پر مخ ځي ان شاء الله.
نندارتون زموږ د فلورونکو د لپاره هم ګټور دي او فاتسوز مرج د هیواد د ځوانان د لپاره از مرج د هیوادوار د لپاره هم ګټور دی، اکثر وخت ګټور تمامېږي.
د کندهار فرهنګیان دا ډول نندارتونونه د پوهې د خبرولو، د مطالعې د عامولو او د لیکوالانو، ناشرینو او لوستونکو د نږدې کولو لپاره مهم بولي. دوی زیاتوي چې دا ډول هڅې نه یوازې فکری تبادله اسانه کوي، بلکې د مطالعې دوته عملی وده هم ورکوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از مرشد لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین واوري. از مرشد لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې مرشد دوه لساته جر لساته وخاله مرشد موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي. څخر د کښنی موټر لا غس رستانه ابل مرشد پټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی د غندسته ولی موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته. دا طالبان دغه څخه خواست دي د مسولین سره شو دنه خادر تراوی ته بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم سید رضا سلانیم د روزګان ولایت د چراوت ولسوالۍ څخه. نو دغه پیغام نو تاسو ته پرېږده مختدی کی چې زما پیغام نشر ته وسپاري. نو په روزګان ولایت په چراوت ولسوالۍ کې خو غټه ستونزه خو دغه د زموږ د ولس مخ ته پراته ده. نو موږ ته غټې غټې وعدې راکړې وې چې د کچکې څخه به موږ تاسو د روان ژمي ته به لمخته لمخته چې ژمی راځي موږ تاسو ته به شایسته برک راولو. نو دغه شپږ میاشتې کېږي چې د کچکې په نسبت دلته یو څو پایې یا خدیې د برق پایې راوړل شوي دي پرتې دي، خو هېڅ چاسته نه دي پسې ګرڅولی، نه چا ږغ ورته کړی دي. نو هغه شپږ میاشتې چېرې شوي خو لا دغه درک له پسې ورک دي، نه چا توجه دغه کار ته نه ده کړې. نو زما د افغانستان د مشرتابه څخه یوازنۍ هیله دغه ده چې زموږ د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د کچکې د برق څخه برخمنه کړي. نو دغه روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پېښېږي او به یې هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له ځي کچکې ته نو بلکې نورې سیمو ته غځېدلی دي. تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.